د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د امانه میرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته د یو افغان پوځي چارواکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په یوه روغتون کې سا ورکړه. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې 60 کسان چې دولت ضد وسلولو بندیان کړي و خوش شول. په میدان وردګ ولایت کې د هوان د لګیدو له کبله تر لسو زیات ملکیان وژل شوي. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل شول او شپږ نور ټپیان شول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندون کې بم حمله وسوه. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 60 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشې کړي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې په دغو 60 کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولې وه او په هغې ولسوالۍ کې ساتل. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه خوشې شوي کسان د 215 میوند قول اردو مرکز ته لېږدول شوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قومندان د مندلو په هدف د 50 کسیزې خاصې قطعې لخوا ترسره شوي دي. د خوشې شوو کسانو د صحي وضعیت په اړه څه نه دي ویل شوي. په میدان وردګ ولایت کې د هاون مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودوړو سیمه کې شوې ده او په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل، نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاون یو مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه پراوتو ولګید.
کله چې نماځه د برحرکی کې سره د ملي اردو اوان مرمۍ زی چې د پغه ځای کې د خلکو تجمع او په دې مینځ کې حسابات کیږي چې بدبختانه د دې پیښه کې تقریبا 10 کسان یا 11 کس شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
امنیتي چارواکو د پیښې د سرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. په پام کې ده د پیښې ځینې ټپیان کابل ته انتقال شي. افغان چارواکي وایي د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار اویان سلطان فیضی دا خبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د دې نوی ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړې و، خو طالبانو په وار وار دا خبر رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروستی ټپال دی. دا مهال شاوخوا 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. محمد اشرف غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته سفر درلود. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندون کې بم حمله وسوه. چارواکي وایي دریو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په اجوزا سیمه کې دغه کلب ته اورشیندون کې بوتلونه واچول. دوی تر دې پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي دي. پولیس وایي اور د سترګو پراب کې مړ سو او امنیتي چارواکو د دې برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پاوز پخوانی ولسمشر محمد مرسي تر پراخو ظاهرو وروسته له واک څخه لرې کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د یو لړ بمي حملو مسؤلیت منلی دی. زیات بریدونه پر امنیتي ځواکونو سوي دي. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتۍ کې سپاره و ژغورلې دي. دوی هڅه کوله چې ایتالیا ته ځانونه ورسوي. دا په تیره یوه میاشت کې د سمندر د لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل سوي دي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خرابې هوا له کبله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو تګ کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 1,24,000 کډوال ایټالیا ته رسېدلي دي. اروپا ته د رسېدلو کډوالو شمیر شاوخوا 900,000 ته رسېدلی دی. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل سي. حیدر العبادی د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره به عراق او سوریه ته خپل سل ځانګړي سرتیري ولیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي، په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو او له منځه وړلو لپاره یې عراق او سوریه ته د دغو سرتیرو د استولو پرېکړه کړې ده. خو د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن ویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوی اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. او روسیه په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپل هوایي اډه نور هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې پرون ویل چې روسیه غواړي په دې اډه کې خپل جنگي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي روسان په شعیرات هوایي اډه کې چې د هومس ښار د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرښو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. او په پام کې لري په سوریه کې د خپل دویم هوایي اډې په څیر له دې اډې څخه هم کار واخلي. په دې هوایي اډه کې روانې چارې څرګندوي چې مسکو په پام کې لري د سوریې په مرکزي سیمو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پکې زیاته فعاله ده. د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي وویل چې واشنگټن فکر کوي روسیه به شعیرات هوایي اډې ته تجهیزات او وسایل لېږدوي او ځینې تجهیزات له مخکې پکې فعال شوي دي. روسیه په لازقه ولایت کې له باسل الاسد دولتي هوایي اډې څخه په استفادې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. له دې اډې څخه هر ورځ سوخوی 40 ډوله بم غورځونکي او سرخی الوتکی الوتنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د یو پوځي افغان چارواکي څرګندونې خبرو.
ملا اختر منصور ورته د ترکیې دونه شپخانه کې سا ورکړی دا وس مل دی ژوندی نه ده.
په کابل کې د هند سفیر وایي اسلام آباد هڅه کوي د طالبانو مشي حقانی شبکې ته وسپاري. مدني ټولنې د افغان پولیسو پولیسو کې د شزینه پولیسو د شمیر کمیدو ته اندېښنه شي. د امریکا په کالیفورنیا کې چې وړم ورسوار لستنې و پاکستانی ووشل پولیسو د دې پاکستانی په کور کې بمونه او مهمات پیدا کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص څخه شوی پیغامونه خبرو. د راپورونو له مخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې وروستیو کې په یوه حمله کې ټپي شوی و مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي وو چې ملا اختر منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر محمد منصور د ډلې ویندویانو له پیله دا خبرې اوازې بللې او رد کړې دي. ملا منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د ده په مخالفینو کې یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو جلا ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې ډلې مشر وباله او د دې دوو ډلو ترمنځ له همغه راهیسې خونړۍ نښتې پیل شوې چې د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور پښوی و او ورته د ترکیې دونه کوټه شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې سا ورکړی دا وس مل دی ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وای د ملا منصور مړینه بعد طالبانو جګړې قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د لپاره او وسلوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به دري.
لطالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې ورستیو کې لاختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په تیره په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر مولا اختر محمد منصور د برید په اړه هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واورېدل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور له اخیستو ټپونو سا ورکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې مولا اختر محمد منصور له کوټې څخه باندې 40 کیلومتره لري د کوچلاغ په سیمه کې د سېشنبې په شپه ټپي شوی وو. د طالبانو د مشر د وژلو د خبرونو د خپرېدو په ترڅ کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې پاکستان به د حقاني شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. ښاغلی امر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د د پوینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقاني شبکې ته د مشري لپاره ځای ورکړی دی او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي او دا کار باید ونسي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرستا چې حتی حقاني شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقاني شبکه به له دې پرته چې د یو شمیر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو تویلې چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې بداوي چې نړیوالې ټولنې ته به حقاني شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د د پوینا افغانان په جنوبی آسیا کې د هندوستان رول ډیر ځلاند کړي او تمه لري چې د سیمایزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلې چې د دسمبر د 8مې د آسیا زړه کانفرنس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوې فرصت وړاندې کړي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو په کابل کې د هندوستان د سفیر څرګندونې واورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واورې چې په لنډ راتلونکي کې به د هند صدر اعظم کابل ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوې ده د هند صدر اعظم په لنډ راتلونکي وخت کې کابل ته راشي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده مشخصه شوې. ځینې هندي رسنیو هم په وروستیو کې راپور ورکړ چې د دغه هیواد صدر اعظم به ډېر ژر له افغانستان څخه لیدنه وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبر وروسته ټاکل سوی د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدر اعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانستل شودل سوی، خو شایي په دغه سفر کې په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې شاید د هند صدر اعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوې مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم افغانستان ته د دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت تدری مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ.
معلومات ابتدایي امیر میګن کې نیکي سفرای است کې
دی وی لمړنی معلومات هم داشي. نوموړي له څه باندې یو کال راهیسې چې د صدر اعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی او زه فکر کوم چې دا به یو ګټور او ښه سفر وي. هندي رسنیو په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه ده روښانه سوې، خو ویلي دی چې تمه کېږي ښاغلی مودی د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالي لګښت جوړې سوې پرانیزي. په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغه هیواد له چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود د ازادي راډیو ته وویل چې هند تر پخوا ډېر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دوی افغانستان ته د یو لوړپوړي هندي چارواکي راتګ د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړ یو. که دوی یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتي مسایل بررسي کړي، له ځینو متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي چې افغانستان له هر اړخه په خپل کنټرول دروي. افغانستان توپ او ټانک ته اړتیا لري. که هند واقعا د نیت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسي. له دې مخکې داسې ویل شوی و چې هند به په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د څلورو MI-15 ډوله روسی هلیکوپټرونو مرسته وکړي، هغه مرستې چې د دغه هیواد د اړتیاو په تناسب ډېرې کمی بلل کېږي. د چارو افغان څېړونکي په دې باور دي چې د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه هند او چین کولای سي د تروریستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوی وکړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې خبري شاو، د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د آشنا رادیو د یو خبريال دغه راپور هم تاسو ته خبرو چې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مبرزه د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې 14 وشل، د هغوی په کور کې بمونه او نور مهمات پیدا شوې دي. خوست پر شو د میدان وردک پیښې ته چې په خبرونو کې مهم خبر درلود. د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ماشومانو په ګډون 11 وژل شوي او 16 ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوستو حمله وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان له شریف الله هوتک سره په دې اړه مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلی هوتک وویل
د سهار 3:30 وخت سره پایله میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړو په کلي کې د طالب او ملي اردو ترمنځ جنگ پیښ شوی و. وروسته له هغې طالبانو سره چې د دغه سیمې جومات ته څنګه پناه وړې وه، مسجد کې دننه ناست ماشومانو د قرآن شریف سبق لوست او ورسره سپین ګیري له مسجد نه بهر شوي دي. سره کله چې مسجد ته بهر کېږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ ځي چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه، په دې منځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او 6 تنه ټپیان.
د مړو ټپیانو کې څومره ماشومان شامل دي؟
یاره د حدود تقریبا 10 کسه ماته ښکاري چې د ماشومان دي او ورسره نور سپینګیري مشران هم دي زخمیانو ټپیانو کې شامل، یعنی 12 کسه شهیدان دي او 6 کسه هم ټپیان.
په دې مړو کې طالبان هم شامل دي؟
نه، خیر ټول ملکی افراد دي. سره چې د پسیمه کې درګرد اوس امنیتي ځواکونه او نور امنیتي چارواکي څېړنه کوي. وروسته باندې معلوم شي چې په دې کې البته کوم ځای کې مرمۍ ثابت کړی او په دغه ځای کې په مهال باندې دولت مخالفین شتون نه درلود او چیرمه کې یو ځای کې کلا کې پټ و کور و. سره نو دغه مرمۍ هغه حالت شرطوي و د خلکو مینځ کې لګېدلې.
د ټپیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي؟
ټپیانو په وضعیت موږ اوس هم چې د میدان وردګ ولایت مرکزی روغتون له رئیس سره تماس نیولې و، ټپیان د ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او هغه شمېر چې وضعیت خراب و د کابل په لور باندې ایمرجنسي روغتون ته لېږدول کېږي.
د میدان وردګ د ولایت د ولایتي شورا د منشي څرګندونې مو اورېدې چې ویل په میدان وردګ و ولایت کې د سید آباد پولیس والی کې نن د هامان فویو مرمۍ کې 12 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یونه به څېړنه شي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څېړنه چې د یوه کال په موده کې د پولیسو څخه د پوښتنو په اساس ترتیب شوې شي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د هغې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې وخت نه وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو له ځان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځي پاړه د شوی څېړنې نتایج له رسنیو سره شریکول، وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ دا ستونزه ډیره کمه ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی دا څېړنه ښیي چې د لسو څخه یو پولیس نسبي افراطي نظر لري. شاوخوا 80% ځواب ورکوونکي تقریبا په دولتي لوړ پوړو چارواکو د فساد له امله شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې دوی یوازې د طالبانو د ځپلو لپاره د پولیسو سره یوځای شوي. 20% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي، خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرۍ باور نه لري، بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
کی اساسی وظیفه هم دا ده تاسو تر مستی تر هغه گروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل افراطی ایدئولوژي غواړي تحمل کی افغانانو باندې چې قبول ورنه دي. دوی سره زمونږ پولیس مبارزه کی، نو زمونږ د 13-14 کال مبارزه ده شي چې هیڅ افراطیت په زمي افراطیت قبول نه دي. زمونږ لپاره دغه نظام، اساسی قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاټ سرګن کړی او ویلی دی چې دغه ځواکونه کولای شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي.
بیا هم د افغان پولیسو پاړه، د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د شزینه پولیسو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو اوسنۍ ونډه کمرنګه وبلله، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډیره کمرنګه ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د ښځو پولیسو پر وړتیا، کمیت او کیفیت غور وکړي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د ښځینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د ښځو پراخه ونډه اړینه وبلله. د مدني ټولنې یوې فعالې ریحانه عزیزي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
په دې برخه کې باید ناسمې فرهنګي انګیرنې بدلې سي. یوه ښځه چې د کورنۍ چارو وزارت د معینیت لپاره او د ریاستونو او امریتونو د پوستونو لپاره د ښځو ګمارنه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول سي. د ښځینه پولیسو لپاره دې د زده کړو زمینه برابره سي او په ټولو عامه ځایونو کې دې د تاوتریخوالي د جرایمو د څیړنې لپاره د ښځینه پولیسو یو مرکز جوړ سي.
مدني فعالان له حکومت اواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1315 پریکړه لیک ته په ژمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول په جدي ډول عملي کړي. دوی همداراز د افغانستان د حج او اوقاف له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې دي د ښځینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د څو کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر ډېرېدو ټینګار کوي. د معلوماتو له مخې اوسمهال 2015 ښځې د اجیرو او قراردادیانو په توګه د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. حکومت په پام کې لري چې تر 2018 کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو تعداد 15,000 او د 2023 کال پورې دغه تعداد 10,000 ته پورته کړي. خو له دې ټول سره سره لا هم په افغانستان کې د ښځینه پولیسو د فعالیت پر وړاندې کلتوري، مذهبي او ټولنیزې ستونزې موجودې دي. له دې وړاندې د بشري حقونو نړیوال سازمانونه هم د افغانستان ښځینه پولیسو لپاره د کار چاپیریال مناسب نه دی بللی او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر کارونو انتقادونه کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د تحقیقاتو او څارنې عمومي مدیر هارون نور په دې برخه کې د یو کمپاین پر پلي کولو ټینګار وکړ.
د تیرو کلونو په پرتله په کابل او ولایتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو په دې برخه کې باید یو ملي کمپاین ترسره شي. موږ ټول باید لاسونه سره یو کړو او کار وکړو. موږ د کار لپاره د غوره چاپیریال د جوړولو وعده کړې او پوره کوو یې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ باندې 400 تنو افغان ښځینه پولیسو د ترکیې له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د چارواکو په اند دغه وزارت هڅه کوي څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې لرې کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه ترو.
د ټانک یو پخوانی روسي قومندان چې په افغانستان کې نیول شوی و پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي اتحاد د سرتیرې په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو بریټ مرشي کړی و. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انڅخه.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمیدالله په 15 تورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډله ییزې وژنې د کارولو په اړه تر توتیې پورې تورونه شامل وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې له دې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمیدالله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځول غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمیدالله په روسي ژبه خبرې کولې او محکمې ته یې وویل: تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي، دا درواغ دي. زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسي بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمیدالله چې د لوګي احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خواړه نه دي بس کړي، رنګلوته او خوار برېښېد او په ګرځنده څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمیدالله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله. نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقاني له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سیمې ته امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پېښې شوې، خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتې. څارنوالانو له قاضي غوښتې وو چې حمیدالله ته دې د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمیدالله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی، خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
یار بادشاه اصالت له خوسته پر استولې سمس کې لیکلي دي: د طالبانو د مشر مړینه طالبانو ته ستره ضربه ده او دی بیا وړاندې لیکي چې نور باید طالبان سوله وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: په رښتیا پاکستان که په رښتیا پاکستان سوله غواړي، نو ولې د طالبانو مشري حقاني شبکې ته سپاري؟ دی هغه راپور ته اشاره کوي چې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې خپور شو. په هغه کې په کابل کې د هند سفیر دا خبره کړې ده چې پاکستان دا سیاسي کوي. ساقب مطمئن پر استول اسمس کې لیکلي دي: منصور دادالله او مشر رور حاجی لالا وفات شوي دي. البته د په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان چیرته وشل شوي دي. د منصور دادالله په برخه کې مخکې وشل ویل شوي وو چې دی په یوه نښته کې وشل شوی دی. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په راستول اسمس کې لیکلي دي د څمکنیو عالي لیسې 15 ښوونکي د ولایت پر پوهنې ریاست اعتراض کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. سمیع الله حلیمي تندر بیا وړاندې لیکي چې د دغو معلمانو د 2 میاشتو معاشونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري چې په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیا کمپیوټرونه بازارونو ته ارزه کیږي. خو اوس 2:30 د لنډ خبرونو له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 6 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشي کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله استعفا ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډنی چارواکو سره پر پوځي اقتصادي او سیاسي همکاریو خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی وو. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او 6 نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د ورشیندونکي بم حمله وسوه. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتیو کې سپاره و ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وي. او روسیا په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپل هوایي اډه نور هم پراخه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هیواد یې د داعش وسلواله ډله یوه ترهګره ډله بولي او دوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته. په دې اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسلواله ډلې په اړه د هیواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پرس په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هیواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله همدارز ویل پاکستان ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموړي همدارس د داعش وسلواله ډلې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت
مونگ پڑیر مواقع دا تکرار کردا چھ دایو تر ہگر تنظیم دے او مونگ پیا بیا ویلی چھ پاکستان کی ایک موجود نشتا خو کچیر پدی ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقدامات وشی. مونگ پتا ایلی دا چھ لخپل ہی وادا بے تر ہگر جڑ لیو باسو دا ہم دی مقصد لپارا مو دا ضرب عزب پنام پوزی عملیت پل کری چھ دیر کامیاب روان دی.
ضرب عزب ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هیواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسلواله ډلې په پلاوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو ادعا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په 13 کې د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی و چې په نتیجه کې 2 پولیسو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلی و او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منسوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سرمه په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسلواله ډلې په پلاوي پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځوایي په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، دغوی نیټورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په وینا واوریدل چې داعش په پاکستان کې نشته او که فعالیت پیل کړي و به ځپل شي. له پاکستان لري په امریکا کې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورسې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 ووژل، د هغوی په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغت خبریال خلیل خان په راپور کې.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې 2 مرمۍ ورکړې وې او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتيري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلی. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ شوي بمونه هم د هغوی په اپارټمنټ کې پیدا شوي دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. پخپله سید فاروق د امریکا د شیکاګو په ښار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوي. میرمنه بیا د پاکستان و او د نامزدی ویزه درلوده. هیڅ یو کوم جرمی سابقه نه درلوده او د حکومت د څارلاندی هم نه و. په لاس انجلس ښار کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلی دی دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی هم دا هدف درلود او که نه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورټ امریکا ته راغلی و. باوډش وویل چې دغه دواړه بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنجشنبه پر ورځ وویل دا له ډېره وخته ده چې دا معلومه سي چې دوی دواړو د دغه مرګاري بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو دا برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو شخص کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل
ات دیس سټیج وی ډو ناټ یټ نو وای
دیس اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سمبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم دستی موږ په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه و، او موږ په دې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجه دا کار کړی. پس په نیمه کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
but what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړي دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوري په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی ځوړند وي. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډیر اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په خولارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبری کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبری کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل شي. خو به زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت داسې کمپیوټرونه بازار ته راایستلي چې د پروسیسر سرعت یې 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټه حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لویه ځانګړتیا یې دا ده چې بیې یوازې $15 ده. هو، $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي، خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بیو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لایفای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکي او بي سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وای فای ځای ونیسي. حاضر دمه د وای فای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نورو الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدوو. دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو گیگا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړي دي چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط سل برابر زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لورې اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېشتولی شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړوسی په نننې خبرونه کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلداري د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم شته چې په خپل ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځي ورته غوږ سو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي بیا په چیرې د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنگین د کجکي دغه اقتصاد زی په کې بار په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري ناری چې زلبلې وي ودیم نه چې پیدا کولای ام اقتصادی زی په دې امنه امنی د غونی ورسره جاتیږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي دایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځ کې خپل د مځکې او خپل د کور څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسانې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلی چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نوکې توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نور د فراه ولایت. السلام علیکم د غزې رډو کارکونکو او اوریدونکو ټول ومنئ. ما پیغام دار چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم تیتا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو اقتصاد په خپله باندې روان دي. زه غواړم چې تندم بل څه چې کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا پالیسی. نورستان ولایت مرکز ترون قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما الحمدلله د نورستان عمومي امنیتي وازه په تیر بیا لسکرونو په نسبت اصلو کې او یا په صد خشوي ده. خو د نورستان یو ولسوالي تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت ویګل ولسوالي په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهي له امله په دغه ولسوالي کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دي. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظمان دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. که خدای نه خواسته مرکزي حکومت غفلت نه کار واخلي د مرکز او عامل وسالې چې یو به امن وسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. سلام دی ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچک پر مخ ته شي پر حالت رسیدلې د مړ د لوړو مقامات څخه د ایله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي معلومات وکړي. دا د ګیزو د ولسوالۍ شاګردان ګرده بې سواده پاتې دي سل په سلو کې، په سلو کې نوي فیصده بې سواده دي، لس فیصده هېڅ هغه ټولګي ته ورځي برته راځي.
السلام علیکم، قدرت الله د کندهار ولایت غورک ته ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام دی چې دا د غورک ته ولسوالۍ کې چندان د کلدارو د افغانو فرق نه کوي. زما هیله د حکومت څخه دا ده چې د دغه افغانو فرق وکړي د کلدار سره.
السلام علیکم، زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د یعوب زاده ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ته خپل پیغام شوتوم. پیغام دا ده چې د پکتیا ولایت د یعوب زاده ولسوالۍ ټولو خلکو ته بهتره معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه ورته کوي. هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معرف په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د یعوب زاده ولسوالۍ 250 کیلومتره سرک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وعده کېږي چې موږ د سرک پخو، خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي، د مارې په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. که چیرې دا وازه دوام وکړي، باید تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغوړو ټول نړیوال په دې خبر کو چې موږ مسلم حقوق څنګه د دولت نه وغوښتل شو.
سلام علیکم، سپین کولار فکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاص کړو. دلته د موږ ځوان څو د بیکاري نه راځي خوشي ګرځي نه کار لري نور کار لري څو ګروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سیندور کې مړ شول. موږ د پاتې دا وایو چې موږ ته ویزه خلاص کړي، که چېرې د دې ویزه خلاص کړي په افغانستان کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستینه ورنځي هغه ته جنگو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري څه وکړي. خلخانه ورته وکړي ناس مجبور دي چې لار وشکي یا جنگ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور غیره د موږ په معاملاتو د ترتینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 سم پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا موږ سره نه اخلي خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه دې ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک للی سعودي ته هغه اوس مشکل لري، هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته د پاکستاني پولیس نه شي، که داسې راځي داسې بس ورور قانوني جواز نه لري چې راشي په پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته د سعودي کې. دغه د ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته. نورم په مخه ښایم.
سلام علیکم، ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول کرم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم کرم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته او څلور دېرش څارنوالانو ته او څلور دېرش قاضیانو ته او درې سوه پنځه شپېته ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي، تاسو لاسه دي ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنگله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنگلې ولرم او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کړي، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخیستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو دا په ډاګه وایم چې فساد کم سوی نه وي هم نه دي. په دې معنا یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین دي، هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د امولس څخه رشوت اخلي، یا پرې کړه په جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې وکښېښولې او هغه ته یې پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسو رشوت خوړل کېږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي، دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. د موږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې دې برخې پرېږدي. موږ غریب خلک زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادۍ پېژانه بېرته جوړ کړو. جمعې د یخنۍ د ساړه دي، زموږ سات نه تېرېږي او کوټې مو ویجاړ شوي دي. موږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زموږ په نوم یې ورسره کړي دي، او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي، نو حکومت چې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و باد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدای دود زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ شرطپاد ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي، یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره، او حکومت دی هغه هم ډیر کمزوري دي، ځکه چې دی طالبان ویني او سره د خیز سیری د پښتو څخه د ځکان په لږ د نورو مقامات هم دا استاد دی د لارې خلاص کې. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي، تر هغه سر بیره په بازار کې د کاغذ شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه ملشنه کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري، دا غاسبینه مخبه ډاکټر صاحب زه به ونه سم د څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي ټول دنیا غصب کړل او زراعتیم کې ټول وچ سوریا سالانه وچ سوله خریزونه وچ سوله
خلکو انداری او برمی پر در څوک شنه ولې نو زه د توان چې د افغانستان د مزکی د خار څخه دفاع نه کولای سبب د افغانستان د ناموس څخه دفاع وکي نو زما پر ډاکټر صاحب چې رغ باندې باندې ځغ دی چې دا د غاصبینو مخونه کی و سلام
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړو سي اته میاشتې کېږي چې پیسې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور هېڅ همکاري په دې کښې نه ده کړې دا پاملرنه چې دغه پارچو ته اوسي د زموږ پیسې دي په خپل وخت باندې موږ ته راکړو اوسي موږ انتظار یې السلام علیکم
سلام علیکم دنیا خبر کمال جیسا خاص یو ٹیلر والا ما اورورا بدوائے دی کانٹو والا مخنی وای وسی سو کی جات وزن راوڑی نو کا مرتا سورہ دی کو پیسے اخسل کی گی اور مکا مخ درولی سنگ مدران نار چی دی پیسے اخلی بغلا باندے گاڑی بیا پری دی جات وزن والا روٹو نے ٹول تباہ کر سی جات وزن راوڑی پیسے لگے پاد کی راوڑی اخد دی بیان پری دی دی مخنی وای بدوائے شروع را سلام
السلام علیکم خاتم مصری پر والا السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکون تا ورځ په توړند کوم دا زموږ پیغام دی د پاره د پاره په اکثر او سوالی کې دوا شندل کیږي هغه یې هم سوي دا چې د سپینو باندې په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ولې په پټه کار کوي خو هم دی اعلان کوي چې ملت چې موږ دوا پاشو موږ سم پاشو پښو تاسو خپل خواري نه کړئ کوکنار په مخ نه کړئ او هغه چې تاسو خالي زیر په څه د دوا هم توان په کوکنار په پرې د کوم کې توان وکړي د موږ په نقصان کې پنځه کې ولا شان خلک کړل به له سپین اصلا څه تر څول خلکو ته ناروغي پې څه کړې جلدی ناروغي باندې ډېر خلک اخته څول زما دا خواهش دی کچیر د کار دولت کې او دوا السلام علیکم
بلے السلام علیکم پر دنیا میں د کندهار د جړی ولسوالی سره نظم د ورپلو چرواک صدا خواهش دی چې د جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي برق نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والی سره چې د زموږ جړی ولسوالی ته څه توجه وکړي ډېر مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسولینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي نو قلم در سره واخی او شمیره ولګي موږ ته زنګ ووهی تر بیا مو په خدای سپارم الله مو ملسه
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زما لغم شین پکی خیال دیاد شون لازم لغم شین پکی